درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا موزه اسمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. دا خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. په خبرونه کې به واوري د طالبانو لاسته د ګڼو سیمو له لوېدو وروسته د افغانستان حالات کومې خواته روان دي؟
زه ډېر خوشبینه یم. د امریکا ولسمشر تصمیم تغییر کوم چې پنځه زره عسکر به افغانستان ته ستوي.
د کابل د وروستي وضعیت حال درکوو او بیا د نورو ولایتونو له وضعیت هم خبرو.
طالبان د قلوردو څخه امنیه قمندانۍ ته په منتهي لاره باندې مزار شریف ښار ته را دننه شول.
خلک وایي په ډیرو سیمو کې جګړه نه ده شوې.
طالبان رال چوک او حکومت هغې روان و او دې ورال قمندانۍ ته ور ونوت.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې به رابولم د دې ساعت خبرونو ته. وسله والو طالبانو د مزار شریف ښار لنیول وروسته جلال آباد هم ونیو. د امریکا ولسمشر وایي افغانستان ته 15000 نور سرتیری لیشي او ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. وسوالو طالبانو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نیولې دي. د ازادي رادیو د خبريالانو د راپور لمخې د جلال آباد ښار د نیولو پترس کې نښتنه ده شوې. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی کسان ښار ته ننوتي او د ولایت مقام امنیه قمنداني او نورې ادارې تر کنټرول لاندې راوستي دي. لبل خو د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار تیر شپه د طالبانو لاسته ولوید. راپورونه وایي چې پرون د مزار شریف ښار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوي ځواکونو سره نشتې وکړې، خو ژر د ښار کمربند مات شو او طالبان د ښار په ټولو ساحو واکمن شول. راپورونه وایي چې عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور له مزار شریف څخه حیرتان بندر ته لاړل او له هغه ځایه ازبکستان ته واوښتل. پرون د مزار شریف له سقوط سره په یو ورځ د فاریاب ولایت مرکز میمنه هم د طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان په ختیځ کې بیا د لغمان ولایت مرکز مهترلام تیر شپه بې جګړې د طالبانو له لوري ونیول شو. طالبانو پرون همدارس د پکتیکا مرکز شرنه، د پکتیا مرکز ګردیز او د کونړ مرکز اسدآباد ونیول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په پلوچرخي محبس کې بلوا کنټرول شوې ده. ښاغلی صالح نن سهار وختي پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې ټول بندیان بیرته محبس ته استول شوي دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د پلوچرخي محبس داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ګواکې بندیان خوشي کړی شوي او تښتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. بایدن وویل دا د افغانستان د ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو دنده ده چې په خپل هیواد کې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. ولسمشر بایدن په یو بیان کې چې پرون شنبه خپور شو همداراز ویلي افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي. د ده په وینا کابل ته یو شمیر پوځیان استول شوي چې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د ایستلو امنیت وساتي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د دغو ځواکونو شمیر 15000 ته زیات شوی دی. مخکې امریکا اعلان کړی و چې افغانستان ته 3000 سرتیری لیشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې ټول امریکایي پوځیان به د روان اګست تر پایه له افغانستانه ووځي. د افغانستان جمهوری ریاست وای ډګر جنرال سید سمی سادات د کابل ولایت د امنیت د عمومي مسؤل په توګه ټاکل شوی دی. جمهوری ریاست تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلی سادات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم لبخي دا نوې دنده سپارل شوې ده. په حکم کې لټول دولتي ارګانونو غوښتل شوی چې د کابل د امن د ټینګښ لپاره له نوموړي سره همکاري وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې د حکومت تر غوښتنې وروسته ځینو هیوادونو افغانستان ته د رد شویو پناهغوښتونکو د ستنولو لړۍ درولې ده. نور رحمان اخلاقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
درخواست روشن کردیم از همشان که برای 3 ماهه متوقف.
لټول هیوادونو مو د دریو میاشتو لپاره د دې لړۍ د بندولو غوښتنه کړې و. له غوښتنې سره سم زینو هیوادونو دا لړۍ بند کړه. لزینو نور سره بحثونه وشول او غوښتنه ورڅخه وشوه چې خپل امنیتی راپور چې پر اساس دا ډول پریکړې کیږي باید تازه کړي. دلته بشري وضعیت درک شي چې د دوی پریکړه پر واقعیتونو ولاړه وي. وروستي معلومات ښیي چې اکثره هیوادونو د اخراج د بندولو پریکړه وکړه.
د جرمنی او هالند حکومتونو تیره اونۍ اعلان وکړ چې افغانستان ته د امنیتي ستونزو له کبله د رد شویو افغان پراغوښتونکو اخراج بندوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بشري وضعیت په ډېره چټکۍ د خرابۍ خواته روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشرې ایزابل موسارد کارلسن پرون په یوه ټویټ کې ویلي د جګړو شدت، وچکالي او د کورونا وبا په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابۍ سبب شوي دي. د هغې په وینا په افغانستان کې لوړاندې 18 میلیونه وګړي بشري مرستو ته او همداراز سرپناه ته اړتیا لري. د پاکستان د ملي اسمبلی وغړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړي محسن داوړ له نړیوالې ټولنې د افغانستان د روان بحران په حل کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی داوړ پرون له نړیوالې ټولنې خپل غوښتنه په یو ویډیوي پیغام کې مطرح کړه.
دا سوال کو د کوم انساني بحران روان دی په افغانستان کې؟ خلک به کور شوي دي، په کیمپونو کې پراته دي، تشدد روان دی، مرګ ژوبله روانه ده، د زنانو سره زیاتی روان دی. نو باید د خپل پام راوګرځي او د دې د حل لپاره چې څونه هم نړیوالې ادارې دي په کار د تغیر خپل کردار ادا کړي.
وروسته له دې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شو ورسره د جګړو شدت هم ډیر شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پام کې ده د ایران په لوی ښارونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی عمومي ټولبند نافذ شي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې رسنیو د شنبې په ورځ د کورونا وایرس د 15مې څپې له کبله د دغو ښارونو د ځپل کېدو خبر ورکړ. دغه ټولبند به سر له دوشنبې تر راروانې شنبې د ایران په ټولو ښارونو کې پر بازارونو، مارکیټونو، عمومي دفترونو، سینماګانو، سپورتي مرکزونو او رستورانونو عملي شي. د ایران هغه کاری ډلې چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره ګمارل شوې لنن یک شنبه تر راروانې جمعې پورې د ایران د ټولو ښارونو ترمنځ سفرونه منع کړی دي. او د روسیې خبری آژانسونه وایي 8 کسان هغه وخت مړه شول چې د روسیې د اوروژنې یوه الوتکه په ترکیه کې ولوېده. دې الوتکې د ترکیې د جنوب په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅه کوله. انټرفاکس او تاس خبری آژانسونو د دفاع وزارت پر اساس راپور ورکړی چې الوتکه پرون د ترکیې ادانا ښار ته نږدې نسکور شو. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي. د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یو باصلاحیت پلاوی د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د دې باصلاحیت پلاوی د ټاکل کېدو پریکړه داسې وخت کېږي چې د افغانستان تر نیمایي د زیاتو ولایتونو پر مرکزونو وسلوالو طالبانو ولکټینګه کړې ده. په همدې حال کې قطر چې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، له دې ډلې د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په زرګونو کورنۍ د جګړو له بل کابل ته بيځای شوې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
جمهوری ریاست وایي په پرونی غونډه کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې و، پریکړه وسوه چې د دولت له اړخه دي ژر تر ژره یو با صلاحیت پلاوی وټاکل شي. د جمهوری ریاست مرستیار ویان محمد اميري ازادي رادیو ته ویل غونډه کې چې سیاسي او جهادي مشران هم پکې حاضر وو، دا هم وویل سول چې دغه با صلاحیت پلاوی دي د سولې مذاکرو ته چمتو کړای شي.
په دې غونډه کې سیاسي او جهادي مشرانو او رهبرانو د بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او د هیوادوالو د بې ځای کېدو د پراختیا د مخنیوي لپاره د ولسمشر د دریز ملاتړ وکړ. دغه راز پریکړه وشوه چې یو باصلاحیته هیات د ژر تر ژره د دولت له لوري وټاکل شي او مذاکرو ته د چمتو کړای شي.
جمهوری ریاست نه دی ویلي چې د دغه بل لوړ رتبه هیات په ترکیب کې به څوک شامل وي او مشري به یې د چا پر غاړه وي. خود دولت یو هیات چې مشرې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله کوله تیره چهارشنبه په قطر کې خپل درې ورځنی مذاکرې پای ته ورسولې. قطر چې د وسلولو طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، پرون له وسلولو طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې خپل حمله بندي او اوربند وکړي. د رويټرز خبري اجانس د راپور لمخې قطر پرون شنبه په پلازمینه دوحه کې په یو غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې خپل يرغليز عملیات بند کړي او د اوربان غوښتنې ومني. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون په ټویټر کې لیکلی چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ورسره هیات د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په کتنه کې د افغانستان پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. د محمد نعیم د ټویټ په حواله ښاغلی برادر ویلي چې دوی له نړۍ او نړیوالې ټولنې سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي او غواړي ستونزې د خبرو له لارې حل سي. د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړو شدت او د وسلولو طالبانو لخوا د ولسوالیو او د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لړۍ روانه ده چې د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب سوي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر نورالرحمن اخلاقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي کابل ته د بې ځایه سویو د لویو جوپو ورتګ د یوه بحراني حالت سبب سوی دی.
ستونزه دا ده کله چې خلک په ډله ییز ډول بې ځایه کیږي د دې موضوع مدیریتي مسله او تخنیکي امکانات چې دغو کسانو ته د مرستو د رسولو سبب شي هغه موضوع ده چې موږ له مؤسساتو سره ورباندې خبرې کړي دي. دوی د دغو ظرفیتونو د زیاتولو هڅه کوي. هڅه کوو ژر دغو بې ځایه شویو سره مرسته وکړو. په کار ده د هغو خلکو مننه وشي چې د خپلې شپې ډوډۍ له بې ځایه شویو سره نیمایي کوي او پارکونو ته ورځي. دوی په هیڅ مرحله کې دا اړ خلک یوازې نه دي پریښي.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي رسمي شمیرې ښیي چې په وروستیو ورځو کې یوازې کابل ته څه باندې 20,000 کورنۍ کډه شوي، خو اټکل دا دی چې د دوی شمیر ښایي شاوخوا 40,000 کورنۍ وي. وزیر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند ګډوډ شوی ځکه هغه پخوانی نظم نسته، خلک هلته کاروبار نه لري، دولتي مامورین مجبوره سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د داخلي بې ځایه سویو د مرستې لپاره په جوړه سوې غونډې کې له خپل اړخه له دغو کورنیو سره د 40 میلیون افغانیو مرستې اعلان وکړ.
د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه مې په واشنگتن کې د سیاسي چارو له یو شنند ښاغلي هاشم وحدتیار سره خبرې کړې دي. لومړی مې ورته ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په پام افغانستان کومې خواته روان دی؟ ښاغلي وحدتیار وویل
زه ډېر خوشبینه یم، په دومره ناخوشبینۍ کې زه خوشبینی ګورم. یو خوشبینی دا ده چې د امریکا ولسمشر خپل تصمیم تغییر کو او 15,000 تازه دوی عسکر نن تصمیم ونیو چې 15,000 عسکر به افغانستان ته ستوي شي. دا به د هغو 3,000 عسکرو پر اضافه وي چې اوله ورځ کابل ته لاړل. یو دویم مسله ده شورا امنیت ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه تیاره کړله چې د افغانستان په قضیې د بحثونه وکړل. ډیپلوماتیکه پروسه شروع شوی دی. ایدې دپاره نه شي طالب مخه ونیسي، ایدې دپاره چې د قدرت لیږد وشي د اوسني نظام نه بل نوي ادارې دپاره. او طالبان هم په دې اړه فکر دي چې دوی خپله طالبان هم نه غواړي چې امارت قدرت ته ورسېږي، طالبان قدرت ته ورسېږي. طالبان هم بارها و بارها خبره کړې ده چې یو نوی حکومت ټول شموله حکومت اسلامي حکومت ته واسه رامنځته شي. نو هغه تشویش د افغانستان خلک لري، هغه تشویش باید ونه لري ځکه چې دا یو لیک ده، انتقال ده. او تشویش خبره په هغه وخت کې کېدلی شوه چې نړیوالو بیخي شاک کړی وای د افغانستان قضیې ته، او داسې نه ده. دا نن دلته چې په واشنگتن کې چې زه قرار لرم، واشنگتن کې سپینې ماڼۍ کې استرالي غونډه دایره شوله او افغانستان د ملګرو ملتونو او د دنیا په لومړیتوب کې ده، یاد نه ده وتلی او غواړي چې افغانستان کې د جنګ مخه ونیول شي. اما قدرت باید ولېږدول شي د اوسني نظام نه یو نوي نظام ته، او دا په خپله یو ښه خبر دی او د افغانستان خلک باید هېڅ تشویش ونه لري.
ډېر تشویش د کابل په برخه کې شته ځکه چې د افغانستان تر ټولو ګڼ نفوسه شار دی او داسې خلک ویره لري چې که طالبان دلته حمله وکړي نو طبعا چې ورسره مقاومت هم کیږي او جګړه به ډېره خونړۍ وي او دا شار به ویجاړ شي. ستاسو په نظر دغو وروستیو تحولاتو دا خطر رفع کړی دی چې په کابل به جنگ نه کیږي؟
بله، دوه خبرونه دې ذکر شتري. یو خبر داره چې د افغانستان حکومت خپل شرایط نه پوهېږي. دوه هغه معلومات چې هر کس نزل لرم د نن به معلومات راخستې دي، ارګ په خپل شرایطو باندې ټینګار نه کوي چې دوی به جنگ کوي. ارګ ولسمشر معاون د رئیس جمهور په دې باور ده چې چې د کابلیانو ته خصوص ضرر ونه رسیږي، خلک باید ونه وژل شي، او د قدرت لیک مثلا مرتامیز قدرت لیک وشي، خو ضمانتونه باید اوسیږي چې طالبان ساختارونه دهاتونه دوی سره غرض ونه کړي، د کابلیانو سره غرض ونه کړي، د کابل د خلکو سره خشونت ونه کړي. دغه پورو خاطر د حکومت هم آماده شوی ده. یو خبر متاسفانه چې طالبان را تک خبر نه ده، اما دا چې جنگ نه کېږي، خلک نه وژل کېږي، دا ښه خبر ده. طالبان هم دی یایی ده که نرم چې مواردل طالبان یایی چې مون کابل باندې عمله نکو، حکومت مشران نغواړو چې هر څه تسلیم کی، او د حکومت سره هم غرض نه لري، چارواکو سره هم غرض نه لري، دوی کورنۍ سره هم غرض نه لري. لیک مسلامت آمیز لیک کېږي، یا طالبانو ته یا نوي حکومت ته. خب په مجموع کې دا یو ښه خبر نه دی چې طالبانو ته هر څه اوس وسپارل کېږي او جمهوري نظام به نور متاسفانه ونه لرو، اما ښه خبر داره چې خلکو دپاره دغه خبر ده چې وژل به نه وي، تاوتریخوالی به نه وي.
وروستۍ پوښتنه، څه فکر کوئ چې واک به طالبانو ته انتقالیږي او که یوې موقتې بې پرې ادارې ته؟
د امریکایانو کوشش دا دی، د ملګرو ملتونو د شورا کوشش دا دی چې واک ولېږدول شي، لکه 5000 نوي عسکر هم دپاره لاړ ده چې واک ولېږدول شي یو جهادي غیر طالب رهبر ته، یا یو جهادي کمیسون چې غیر طالبوي غیر حکومت وي هغه ته وسپارل شي، چې بیا هغې نه وروسته لکه د موقت ادارې په مورد باندې یا د انتخابات یا د نظام د تشکیل په مورد باندې بحث وشي. خو دا فکر شوی چې اوسنی حکومت او اوسنی نظام دا به متاسفانه نور نه اوسیږي. امکان دی ولري چې یو جهادي کمیسون ته دغه نظام ور وسپارل شي، اما دا نو د امریکایانو د نړیوالو طرحه ده. وګورش طالبان څومره درخی پده که انفاق پذیری پده که خیلی که طالبان ده اومنی نو ده یو خیلی خبر ده. غیر دقیقه نو طبعا چی طالبان به واقعی نسی، قدرت به نسی، آبیا با بطول شمول حکومت بانده دویی فکر کنی.
په واشنگتن کې میشت سیاسی چارو شنند هاشم وحدتیارو لنده خبرتیارو روسته ده تو تازه سقوط شو شارونو حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نیولی دی. جلال آباد د افغانستان په ختیځ کې تر ټولو ستر ښار دی چې له پاکستان سره پوله لري. د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی چې د جلال آباد د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات درکړي. مهرباني کوئ.
سلامونه تاسو ته. ټوله شپه بېګا افغان ځواکونه چې هلته وو په شمول د 02 پېټۍ چې د ملي امنیت ځواکونو له ډلې دي، هغوی په جلال آباد ښار واټونو او شاوخوا سیمو کې ګزمې کولې. د شپې خو سهار شاوخوا 15 بجې شاوخوا به وي چې وسلوال طالبان د دوو خواونه چې د لغمان ولایت له خوا او د کونړ ولایت له خوا چې له جلال آباد څو ساعته مخکې وسلوالو طالبانو په ولکه کې راغلي وو، وسلوال طالبان جلال آباد ښار ته را داخل شول. دم ګړی هم په جلال آباد ښار ټول ننګرهار کې په ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان ننوتی دي او ولکه یې په خپلو لاسونو کې نیولې ده. خو یواځنۍ خبره چې د جلال آباد ښاریان ورته خوشبین دي، هغه دا دي چې بې له دې چې کوم زیان رامنځته شي، ډز وشي یا د چا وینه توی شي، هېڅ یې خواته نه ملکي وګړو ته، نه وسلوال طالبانو ته، نه افغان ځواکونو ته کوم زیان اوښتی، بلکې بې له کومه زیانه دغه وسلوال طالبانو ننګرهار په تېره د جلال آباد ښار په خپله ولکه کې راوسته. په ټولنیزو شبکو کې کام چې مونږ هڅه وکړه چې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو امنیتي مسؤلینو همداراز د ولایتي شورا له استازو سره خبرې وکړو، د هغوی نظر واخلو، خو په دې باندې ونه توانېدو. اکثریت یې ټلیفونونه بند دي، خلاص هم ځواب نه ورکوي. خو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او انځورونه خپاره شوي چې نن سهار وختي وسلوال طالبان د ولایت مقام ته چې نوتی دي د ننګرهار د والي ضیاءالحق مرخیل سره د هغه په دفتر کې ناست دي. نو ډیری خلک په دې باور دي چې دلته د حکومت او سوال طالبانو ترمنځ د جوړجاړي له مخې ننګرهار سوال طالبانو ته سپارل شوی دی، نو ځکه نه کوم مقاومت وشو او نه هم کوم چا ته زیان واوښته. بله
بله. او د تورخم په اړه معلومات لري چې هلته هم طالبان رسیدلی دي او که څنګه؟
وسوال طالبانو تر اوسه پورې د تورخم جلال آباد د من ساحې مارکو بازار نیولی دی او همداسې مختور ته د تورخم په لاره په هڅه کې دي. خو دا چې اوس خپله تورخم خرګوټ دی د وسلوالو طالبانو سره دی که نه دی، دغه واړه باندې تر اوسه پورې مونږ ته معلومات نه دي رسېدلي. زمونږ هڅه همدا ده چې د همدې اړه معلومات ترلاسه
کړو. دا اوس په ښار کې وضعیت څنګه دی؟ په جلال آباد ښار کې دوکانونه هر څه خلاص دي، پرانیستي دي، خلک عادي ژوند لري او که له نورو ورځو سره متفاوت دی؟
همدا چې زه تاسو سره خبرې کوم، د دې نه یو درې دقیقې وړاندې چې ما د جلال آباد ښار د ځینو ښاریانو سره په ټلیفوني خبرې وکړې. دوی په ښار کې وو، دوی وویل چې هټیوال اکثریت راغلی دی د جلال آباد په ښار کې، د خپلو هټیو مخ ته ناست دي، وضعیت څاري او ګوري چې که د دوکانونو د خلاصېدو امکان وي نو دوی خلاصې. او دوی ویره داسې لري چې ګنې په ډېرو نورو ځایونو کې چې هغه ځینه وسوال طالبانو نیولي، هلته یو څه خلکو دوکانونه چور کړي دي، نو د دې د ویرې نه هم دوی کوشش نه کوي چې دوکانونه اخلاص کی. خو منتظر هم دي ته دي وضعیت کني نور وضعیت نورمال دی په ښار کې، کاروباریان خپل کارونه تراوتلي دي، مګر د وضعیت په انتظار دي چې داسې اطمینانی شي نو دوی به خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د جلال آباد ښار د وضعیت په اړه معلومات راکول. دا ښار هم وسلوالو طالبانو نیولی دی. د کابل په اړه مخبر درلو چې په پلوچرخی محبس کې تیره شپه بلوا شوې ده او د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې بلوا کنټرول شوې ده او هغه بندیان چې غوښتل یې وتښتي نیول شوي دي او بیرته محبس ته دننه شوي دي. د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه له کابل را سره دی. مهرباني کوئ د کابل عمومي وضعیت څنګه دی؟ دې ته په پام چې مزار شریف سقوط شو، جلال آباد سقوط شو، اکثریت ولایتونه سقوط شوي دي او د طالبانو لاس ته لوېدلي دي، طبعا چې په کابل او د کابل په ښاریانو به هم اغیز لري. د خلکو وضعیت څنګه دی؟ مهرباني کوئ.
بل شکه څاروان چې د هری سیمې سقوط د خلکو پر رواني برخه باندې اغیز لرلای شي، کابل هم له دې اغیز خالی نه دی. د کترخواي نګدي ولایتونه هغه سیمې چې د ولایت سره ډېر نګدي پرتیوي د طالبان تر ولکې لاندې راغلي. که څه هم خار کې د خلکو ګڼه ګوڼه شته، خلکو دندو ته تللي دي، داسې کوم څه نه بریښي چې ګوندې طالبان درازم نه کېدو یا هم د خار ونیولو داسې احتمال په ظاهره بڼه باندې نه ضرور کېږي، ځکه امنیتي ځواکونه شته دی، بخاري کمربندونه لا هم فعال دي او خلک هم تګ راتګ لیدل کېږي. اما د خلکو یو مهم بحث همدغه دی چې د کابل پایله به څه کېږي. تاسې د پلوچرخي مسله یاده کړه، تېره شپه هلته زندانیانو هغه چې حکومت وایي په یو ډول باندې راپارېدلي وو او غوښتلي چې له زندان وتښتي. ملي دفاع وزارت او تر پایه د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې دا بلوا بیرته کنټرول شوې ده او ټول هغه بندیان چې هلته بندیان وو خپلو خونو ته لېږدول شوي دي. دوی د کابل د امنیت ډاډ هم ورکوي. د دې تر خوا جمهوري ریاست تېره شوه د کابل ښار د امنیت د لاخ نیولو لپاره یو بل ګام هم پورته کړ. دوی جنرال سمیع سادات چې وړاندې د 215 میوان قلی اردو او ورسیو کې بیا د ځانګړو ځواکونو قومندان ټاکل شوی، البته د کمانډو د ځانګړو ځواکونو قومندان دا کابل ښار د امنیت د نیونې مسؤل ټاکلی دی. په دې اړه جمهوري ریاست یو اعلامیه تېره شپه خپره کړه او په هغه کې د جمهور رئیس له قوله لیکل شوي، البته دا د حکم پر بنسټ ټولو دولتي ارګانونو ته دنده سپارل شوې وه چې د کابل ولایت د امنیت د تامین په خاطر له ښاغلي سمیع سادات سره همغږي او همکاري وکړي. دغه شان څاروان چې تیره ورځ د کابل جلال آباد لویه لار هم د ټرافیک پر مخ باندې تړل شوې وه، نن سهار تازه خبر دغه دی چې دغه لار هم بیرته بیا د ورېښمو تنګي په سیمه کې بنده وه، بیرته د مسافر پر مخ باندې پرانستل شوې ده او په عادي ډول باندې تکاتک پر دې سیمه باندې روان دی.
بله، لاره چا بنده کړې وه؟ دولت که طالبانو؟
هغه چې خلک وایي طالبان راوتی وو دغه مرکز ته، البته د تاهی ته چې تقریبا د لغمان اړوند ده، ځکه تېر ماښام دوی وتوانېدل چې لغمان ولایت ونیسي، نو دغه لاره باندې هم دوی خپل کنټرول وکړ. شاید خپل اهداف یې درلودل، خو د نن سهار په اوږدو کې بیرته دغه لاره پرانستل شوې ده او د مسافرو پر مخ باندې پرانستل.
ډېره مننه. کوربدن د کابل د وضعیت او د کابل ښاریانو د وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال معلومات واورېدل. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار هم تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېد. راپورونه وایي چې پرون د مزار شریف ښار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخواني والي عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوي ځواکونو سره نښتې هم وکړې، خو ژر یې د ښار کمربند مات کړل او شار ته دننه شول. په دې اړه له مزار شریف څخه راپور.
طالبان نن شپه په لومړیو کې دوستانه هم شاین قرودو پرته لدی چې ورسره نښت تر سره کړي تخلیه شوله، ځواکونو د سیمه پرېښودله او بیا طالبان د قرودو څخه امنی قومندانۍ ته په منتهي لاره باندې مزار شریف ښار ته را دننه شول. د شمې په چاو کې یې د امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړې، لاغه پس یې امنی قومندانۍ ونیوله او مزار شریف ښار ته را دننه شول. د مزار شریف ښار زندان یې مات کړ، سلګونه زندانیان آزاد شوي. په شمال زون کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشر مارشال دوستم هم ایرتان ته لاړه او له هغې ځای څخه ازبکستان ته تښتېدلی. په بلخ کې هم د دولت جبهې مشر عطا محمد نور هم سیمه پرېښودله او حیرتان ته تښتېدلی دی.
له بلې خوا وسلوالو طالبانو پرون او تېره شپه د افغانستان په ختیځ کې د کونړ مرکز اسدآباد، د لغمان مرکز مهترلام او د نورستان ځینې سیمې ونیولې. همداراز دا ډله وایي چې په دایکونډي کې هم پرمختګ کړی دی. له کونړ د وروستیو پیښو حال په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي تېره ورځ چې وسلوالو طالبانو مرکز اسدآباد ولسوالۍ نیولې، پکې کومه نښته نه ده شوې او تېره شپه یې په آرامه تېره کړې ده. د اسدآباد اوسیدونکي ارشاد الحق د یکشنبې ورځې سهار ازادي راډیو ته وویل
طالبان رال چوک ته او حکومت هغې روان وو او دې ورال قومندانۍ ته ور ونوتل. نه ډس کلی دی، نه چا ته څه ویلي دي، د خلکو څخه خبر خود کلی دی. دېګا ډېره آرامه او خوشبه وه. ګزمې کولې، د شپې ګرځېدل، خلکو ته یې ویل چې ستاسو سرونه ستاسو مالونه هر څه دا خوندي دي، ستاسو تشویش مه کوئ، کله آرامه شپه وکړئ.
د کونړ له سقوط وروسته تېر ماښام د لغمان ولایت او په ګاونډ کې د نورستان نورګرام ولسوالي هم وسلوالو طالبانو ونیوله. لا هم د نورستان مرکز پارونه واما ولسوالی د حکومت په واک کې ده، خو راپورونه وایي چې تیر مازیګر د واما ولسوالی اړوند کوردر سیمه کې طالبانو په پوستو ډزې کړې دي. له تیرې ورځې څخه د کونړ د چارواکو مسؤلینو تلیفونونه بند دي او همداراز د نورستان حکومتي چارواکي هم تلیفون ته ځواب نه وایي. د کونړ او لغمان ولایتونه په داسې حال کې سقوط کوي چې د هیواد ډېرې ولایتونه طالبانو نیولې دي او پرې خپل ولکه ټینګه کړې ده.
او اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د امریکایي پوځیانو پر استولو لیکنه خپره کړې ده. امریکا له افغانستانه د خپلو اتباعو د ایستلو لپاره د جمعې په ورځ شاوخوا زر سرتیري واستول او په پام کې لري چې 2000 نور واستوي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم امریکایي پوځیان د دې لپاره روان دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د مامورینو په شمول زرګونه بهرني کارکونکي له دې هیوادو وباسي. د ګارډین ورځپاڼې له مخې په کابل کې د لویدیځو هیوادونو ماتان په داسې حال کې د وټولو په لټه کې دي چې طالبانو د کابل په جنوب کې لوګر ولایت ونیو. که څه هم تر دې دمه کابل ته غواښ نه لیدل کیږي، خو د کابل شاریانو په شان په دې شار کې میش بهرانیان اندیشنه لري. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې د امریکا سفارت ویل شوی چې حساس معلومات له منځه یوسي یا وسوځوي. د امریکا متحده ایالاتونه له 4500 تر 5000 پورې نور ځواکونه د خلیج د سیمې قطر او کویت استوي چې د افغان ترجمانانو او نورو حقوق افغانانو د ویزو پروسه چټکه کړي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي. د پینټاګون ویندوی جارد کربی ویلي چې دا ځواکونه به تیار شوی او کله چې ورته ته ضرورت شي نو کابل ته بلر شي او هلته له موجودو درو زر ځواکونو سره به یوځای شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو له لوري د کندهار او نورو ښارونو له نیول وروسته د کابل شاوخوا ولایتونو ته د طالبانو د پرمختګ په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د پنټاګون د ویندوی جان کربی خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له اقداماتو په زغرد ښکاري چې دا ډله هڅه کوي چې کابل محاصره کړي. خو د په عین حال کې وویل چې پلازمینه کابل اوس له کوم خطر سره مخامخ نه ده. زموږ شخله ازادي رادیو اوري ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې. اوس هم لاند خبرونه. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار تیر شپه وسلوالو طالبانو ونیو. همداراس په ختیځ کې د جلال آباد ښار بی جګړې وسلوالو طالبانو نیولې دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وی په پلوچرخي محبس کې بلوا کنټرول شوې ده. ښاغلی صالح نن سهار وختي پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې ټول بندیان بیرته محبس ته استول شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان جمهور ریاست وایي ډګر جنرال سید سمی سادات د کابل ولایت د امنیت د عمومي مسؤل په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د حکومت تر غوښتنې وروسته ځینو هیوادونو افغانستان ته د رد شویو پناه غوښتونکو د ستنولو لړۍ درولې ده. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې بشري وضعیت په ډېره چټکۍ د خرابۍ خواته روان دی. د پاکستان د ملي اسمبلۍ یوه غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي محسن داول له نړیوال ټولنې د افغانستان د روان بحران په حل کې د همکاري غوښتنه کړې ده. په پام کې د ایران په لوی ښارونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی عمومي ټولبند نافذ شي. او د روسیې خبري آژانسونه وایي اته کسان هغه وخت مړه شوي چې د روسیې د اوروژنې یو الوتکه په ترکیه کې ولوېده. د روانې خبرونې په پاتې وخت کې تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه لرو.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په هنتونو ته په دې شرط زده کو د بیا پایل اجازه ورکړل شوه چې ټول محصولان به واکسین کوي، خو ځینې محصولان بیا د کورونا ضد واکسین تزړه نه کوي. په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې ځینې محصولان واکسین نه کوي او د واکسین په اړه خبرې شوې اوازې څومره رښتیا دي. د پوهنتونونو له بیا پایل سره ټول محصولان مجبور دي چې د کورونا واکسین وکړي او ځینې پوهنتونونه خو محصولان ټولګي ته هم نه پرېږدي چې د کورونا واکسین کارت نه لري. بېلابېلې اوازې او خبرې سبب شوي چې ځوانان د کورونا له واکسین څخه ځان لرې وساتي. ځینې داسې خبرې هم کېږي چې واکسین سخته ځاندردي او تبه لري. بله خبره دا هم کېږي چې دا واکسین ځوانان له اولاده غورځوي او دې ته ورته نورې اوازې هم شته چې ډاکتران یې نه تاییدوي خو په ځوانانو یې تاثیر کړی. په کابل کې درې محصولانې چې واکسین یې نه دی کړی په همدې اړه راته غږېدلې دي.
نوم مې رویا ده او د خصوصي پوهنتون محصله یم. نه، ما د کورونا واکسین نه ده کړی، ځکه په شروع کې موږ ته داسې خبرې وکول شولې د واکسین په باره کې چې موږ دې ته اړ شو چې واکسین ونه کړو. محصلینو تر منځ هم دا خبرې کښته پورته کېدلې او استادانو هم موږ ته دا خبره وویلې چې بهرنیانو څه زموږ په ګټه جوړ کړی چې واکسین جوړ کړي. دا خبره مې چې واورېدلې نو داسې فکر مې وکړ چې باید واکسین ونه کړم.
نوم شوباده او د خصوصي پانتون محصله یم. ما کورونا واکسین نه ده کړی، ځکه چې پانتون کې دا موضوع ډیره جدي نه نیول کیږي. یو نه هم موږ نه دا پوښتنه کیږي او نه هم زموږ نه کارت غوښتی دی چې تاسو واکسین کړی دی که نه. پانتونو کې هم دومره خاص توجه نه ورته کیږي چې موږ ته واکسین نه ورسیږي. نو ما هم لا تر اوسه په دې موضوع کوم اقدام نه ده کړی.
نوم مهدی وده او د یو خصوصي پانتون محصله یم. ما تر اوسه واکسین نه ده کړی. خلک وایي چې واکسین بد تاثیر کوي او هغه خلکو چې کړی دی هم اوریدلی چې بد تاثیر یې پرې کړی دی او ګډ وډ اوازیم دي، نو تر اوسه موږ هم نه دی کړی.
د یو خصوصي پوهنتون محصل سیف الرحمن غریبیار وایي د کورونا واکسین که څه هم په لومړي سر کې لږ ځاندردي لري خو وروسته یې تاثیر ښه وي.
په لومړیو ورځو کې بیخي په عذاب و مطب او ځاندرد تر یو څلور ورځو پورې، خو وروسته بیخي راحت شوم او ځینې نورې ستونزې وې چې هغه مې هم ورسره حل شوې، لکه الرجي، حساسات او دغه ستونزې. لومړیو ورځو کې خامخا ستونزې وي، خو وروسته هېڅ ستونزه نه وي. هیله ده چې ټول محصلان واکسین وکړي، ځکه ګټور ده.
لیکوال امین عزیزی چې خپله هم محصله ده وایي محصلان باید واکسین وکړي چې په ټوله کې د زده کړو بهیر لا بیا ځنډ سره مخ نه شي.
د زده کړیالانو لپاره د کووید واکسین تطبیقول ځکه اړین دي چې تر ډیره به د کورونا د خپرېدو له کبله د پوهنتونونو د تړل کېدو موضوع بهانه ورکه شي. خو دا چې ځینې زده کړیالان د واکسینو له تطبیق ډډه کوي لامل یې دا دی چې دغه واکسین له څو ساعته وروسته د انسان بدن د څو ورځو لپاره د شدیدو دردونو سره مخ کوي. ځینې خلک چې دا بیا د دغه دردونو سره د مقابلې توان نه لري، نو له دې کبله د واکسین له تطبیق ډډه کوي. خو زده کړیالان د ټولنې وادي برخه نه ده، مهمه و غزمنه برخه ده. دوی د دې سره سره چې باید خپل دغه واکسین تطبیق کړي، نورو ته هم د تطبیق توصیه او پیغام ورسوي. هغه خلک چې په کورونا باور نه لري، حتی د دغه زده کړیالانو پیغام کولای شي چې هغوی هم د واکسینو د تطبیق لپاره وهڅوي.
دا چې دا کورونا ضد واکسین څه ګټه لري او په دې اړه خبرې شوې اوازې څومره رښتیا دي، له ډاکټر فضل احمدزی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې افغان حکومت په محصلانو د کورونا واکسین جبري کړی او ویلي دي که د زده کړو پروسه پیل شوې نو یو شرط همدا ده چې ټول محصلان به واکسین کوي. که په لومړي سر کې د دې واکسین په اړه معلومات راکړئ.
دا چې کورونا خپله یو ورثي آفت ده، نو اکثرا دغه د ورثي آفاتو دپاره په دنیا کې که پخوانه هم کومې وباوې تېرې شوې، یا دا چې دا اوس د کورونا د وبا په شکل باندې ټول نړۍ نیولې ده، د دې په خاطر باندې واکسینونه جوړیږي. اکثرا ټول هغه وایرسونه چې دغه په مقابل کې واکسین نتیجه ورکوي، یعنی دغه واکسین پریوینټیبل وي یا قابل د وقایه وي، نو هغه واکسین بیا نتیجه ورکوي. مختلفې کمپنیانې دي چې د دې کورونا د وایرس د تداوی په خاطر، د وقایې په خاطر باندې واکسینونه جوړ شوي دي. دا مثلا جانسن اینډ جانسن واکسین ده، که استرازینیکا واکسین ده، او یا دا چې نور مختلفې واکسینونه دي. ټول هغه واکسین چې کله جوړیږي او بیا د غیر وروسته په دې باندې مختلف ټریلونه کیږي، طاقت کیږي، د طاقت وروسته د دې هغه مسؤلیت چې کله حاصل سو او WHO دا پاس د غیر وروسته بیا په خلکو باندې د عملی تطبیق صورت نیسي. دا کوم واکسینونه چې اوس فعلا د پاره دي، دا ټول د WHO نه سند لري، دا ټول مسؤونه دي. دا ټول واکسینونه له 80% نه پورته د دې هغه وقایوي شکل ده، یعنی په بدن کې معافیت یا ایمیونیټی یا انټی باډی چې دی وایرس په مقابل کې رامنځته کیږي، دی هغه رامنځته کیږي تر څو چې بیا په آینده کې کله چې خدای مکر دغه وایرس زموږ ستاسو بدن ته داخل شي، نو مخکې له دې نه چې زموږ ستاسو بدن کې مشکلات رامنځته کی، هغه انټی باډی چې د همدغه وایرس په مقابل کې رامنځته شوی وي، نو هغه همدغه وایرس له منځه وړي. واکسین په خپله د هماغه مربوطه مرض وایرس عمل شکل دا چې مرض د تولید د ورتیا نه لري، بلکې د مرض د وقایې په خاطر باندې په بدن کې انټی باډیانې جوړوي، انټی باډیانې تشکیلوي چې همدغه انټی باډی بیا پاینده کې د همدغه وایرس چې کله زموږ ستاسو بدن ته داخل شي لمین جوړي.
ډاکټر صاحب، ځینې داسې خبرې هم کیږي چې دا کورونا واکسین ځاندردي لري، یا ځینې داسې نورې اوازې او خبرې هم شته، دا خبرې څومره رښتیا دي؟
اصلا اول خدای دا چې باید دغه واکسین په خلاف باندې کوم منفي تبلیغات، هغه غیر علمی منفی تبلیغات روان دي، نو په هماغه اساس باندې دوی هم دا چې واقعده کوي چې دغه واکسین ضرر لري. در حالی کې همدغه جانسن اینډ جانسن واکسین په هر یو میلیون نفرو کې یو سایډ افیکټ لري چې هغه ته گل بلیډر سندروم وایي. نو دا چې په یو میلیون خلکو کې رامنځته کیږي، د دې هغه واقعیت یعنی په نشت حساب دي. نور دغه خاص اورز جانبی نه لري او ل دوا ته ونه ول تر 3% پوری دا زمونږ ستاسو په بدن کې اغه انټی باډیان یو ټایټر امنس کیږي تر سوچ د وایرس بیا پاینده کې زمونږ ستاسو بدن ته شکل داخل سي اغه مخیل دینه چې مرض ایجاد کی اغه لمینځه وسی. هدف می داده چې دغه ټول واکسینونه خصوصا چې زمونږ ستاسو په هیواد کې اوس فعلاً لپاره جانسن اینڈ جانسن کمپنی واکسین چې زیات وارد شوی ده او غواړي چې اکثرا دولتي مامورین وي که مثلا د اردو ملی او د پولیس یا امنیتی منصوبین وي او همدارنګه محصلین او متعلمین او استادان د همدغه واکسین له لارې نه واکسین شي. زما ورته توصیه دا ده چې دا د هیڅ غیر علمي او غیر اکاډمیک منفي تبلیغاتو ته غاړه کې نږدي او واکسین شي تر څو چې هم خپل ځان ته او هم خپل فامیل ته او هم خپل هیوادوالو ته د مسؤلیت لارې رامنځته کړي وي. نو په همدې اساس باندې څوک چې د دې واکسین په خلاف باندې تبلیغ کوي هغوی اولاً باید مطالعه وکړي چې آیا دا کوم خبره چې په دې رابطه باندې کېږي آیا دا واقعیت لري که اسې د واقعیت نه لري دي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې دغه هر څه چې خلک تبلیغ کوي د غیر علمي دي غیر اکاډمیک دي د یو ډاکټر او متخصص په صفت باندې زما ورته توصیه دا ده چې باید همدغه چانس نه استفاده وکړي ځانونه باید واکسین کړي تر څو چې پاینده کې د دې مرض د هغه ناخوالو او اختلاطاتو څخه مسؤل پاتې شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بله خبره دا هم کېږي چې دا واکسین چې کېږي دا ځوانان لاولاد غورځوي د دې اوازې په اړه تاسو څه وایست؟
د ټول غیر علمي خبرې دي د ټول منفي تبلیغات دي د همدغه منفي تبلیغاتو پر اساس باندې د خلکو اذهان مغشوشوي تر څو چې دغه واکسین څخه ډډه وکړي. نه د بې اولادي سبب کېږي دا واکسین نه د رواني ستونزو او مشکلاتو د ایجاد سبب کېږي. دا کاملا غیر علمی غیر اکاډمیک خبره ده. بیا هم دیو ډاکټر په صفت باندې زما ورته توصیه ده دا چې په دغه پروپاګاندو باندې په دغه منفي تبلیغاتو باندې اعتقاد ونه کی باید ځانونه واکسین کی خدای مکړه داسې حالت داخل نشي چې بیا افسوس او ارمان کوي په هغه وخت کې بیا واکسین یا دغه وقایه دغه دواګان بیا هیڅ فائدہ نه لري ځکه وایرس په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی نه لري. کرونا هم یو وایرسي آفت یوازینی او د ټولو نه خلره که هغه ماسک ده که هغه فاصله مراد کول دي که هغه اجتماعاتو کې نه ګډون کول دي که هغه د لاسو پریمینځل دي د حفظ الصحې مراد کول دي له دغه ټولو څخه د واکسین د تطبیق د دې وبا د مخنیوي په خاطر باندې له ټولو نه مؤثر او مهمه لاره واکسین ده. نو زما ورته توصیه ده چې باید واکسین وکړي د خلکو په منفي تبلیغاتو پسې لاړ نه شي ځکه که چیرته داسې وای نو ډبلیو ایچ او چې په ټوله دنیا کې یو صحي سازمان ده نو هغوی خو نه غواړي چې ټوله دنیا وګړي یا بې اولاده شي او یا هغوی په رواني ستونزو باندې اخته شي چې پاینده کې بیا کوم بله مشکل وي. موږ تاسو باید خپله عقلا منطقا باید سوچ وکړو چې آیا دا بعضې خبرې کېږي دا کوم علمي اساس لري که نه لري. خو که چیرته بیا موږ ته یو موضوع مشکوکه وي نو باید کوشش وکړو چې په هغه رابطه باندې یو څه مطالعه وکړو اسې اوایي د اوازې په شکل باندې باید موږ تاسو مخ ته لاړ شو.
مننه. د پای پوښتنه مو ډاکټر صاحب دا ده چې ځوانانو ته له کوم عمر څخه باید واکسین پیل شي؟ یعنی تنکیو ځوانانو ته هم ضروري ده که نه؟
او دغه د واکسین تطبیق معمولا د 14 کلنۍ نه وروسته د تنکی ځوانانو لپاره ټول هغه څوک چې هغه نوې بلوغیت ته داخل شي د بلوغیت مرحله ته داخل شي هغوی کولی شي که نر وي که ښځې وي هغه باید واکسین تطبیق کړي. فاصله خو باید حتما دغه واکسین تطبیق کړي حتما یې باید تطبیق کړي ځکه چې محصلین چې کله پانتونونه یا مکتبونه شروع کیږي هلته بیرته اجتماعات زیاتیږي که چیرته خدای مکړه دوی په مابین کې یو څوک په دې باندې هغه وي مسابي بیا کولی شي چې ټول سمته دا وایرس انتقال شي. زما توصیه ورته دی ډاکټر په صفه داده چې غوی ټول باید دا واکسین تطبیق کړي مخکې دینه چې ناوخت شي باید واکسین تطبیق کړي چې وقایه له تداوی څخه ډیره زیاته بهتره ده.
درنو اوریدونکو دا وه دې ونې د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوی هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوسمهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 5940 پراختیایي پروژې لري، خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملان د جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت صدې خبرونه کې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. معین صاحب، خره غلاس ازادي راډیو ته
سلام. تاسو او درنو اوریدونکو ته،
جګړې د کلو پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بد اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درس د مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ د وزارت پرمندګۍ زموږ برنامې او هغه مشکلات چې موږ ترې پیښ شوي دغه شریکم دقیقا د جګړه په هر څه تحصیل لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تحصیل لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو ادارې نتیجه ګورو. نتیجه هم د ده لیدلې ده زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زمونږ پروژې متوقف دي، موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه هم په خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي، تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف کړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، سدي یا یو بم ورته کېدي ونړی، نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا اتویش ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې اتویش ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته چې هلته د تقسیمات شته چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته، او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په اتویش ولایتونو کې هلته جګړې په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته لوېدلې ده یا هم عملا په کې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې پوکیا ولایت کې کلس ولسوالۍ یې په دوه ولسوالۍ کې امن وي او سوله وي، جنگ نه وي، هلته موږ کار کوو. ټول ولسوالۍ کې دا مشکلات لري موږ خپل کار دروړی.
مون صاحب، په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی یا عملاً وړاندې ورته تاسو اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي؟
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو، ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي، زمونږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی، زمونږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملاً زمونږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې، دغسې چارې شته دی. ولې موږ دقیق ارقام په راټولول کې استول، تر اوسه دغه ارقام نه دي راټول کړي، او هغه ملت دا دی چې دغه ساحې تبادله کېږي زر زر بیا یو بل لاس ته ولېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هېواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو، چې هغې کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي، او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د څه د پاسه 15 میلیارده افغانیو په بودیجه باندې، چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولس ته څه د پاسه 1,000,000 کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولس ته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ څه باندې 1,000,000 کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي، بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا دي چې دا تاسیسات ورانېږي. جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري، او هغې سره د تحقیق نشته چې کوم بلډینګ وران کمه، کوم وران نه کمه، کوم تاسیسات وساتمه، کوم تاسیسات وران کمه. عملاً زمنگا تاسو ګورو چې په کلو کې ورانه رامنځته کیږي، او بله منفي تاثیر به دای چې زمنګ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مخته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي، او چې قوانین مراد نشي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نشو اچولی. نو معمولا د هلته خروجي موږ دندنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسي دغه اوږد مهاله یا په اصطلاح د لنډ مهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه؟
مونږ به په دې باره کې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکل یې چې هلته خپل کارونه مخته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبرۍ سره وکړو چې دې سره کومه برخورد کولی. معلومه خبر دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه ځای کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي. نو مونږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم دی. همدغه اوس هم چې هغه ساحې کې چې دوی تللي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زمونږ دفترونه پکې جوړ شوي دي، زمونږ دفترونه نه دوی پوستې جوړې کړي دي. نو هلته به مونږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بې له شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې له خوانه خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته څه شته؟
مونږ په دې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملا د کار دپاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلی. مونږ ډیزاین شوي تیارې پروژې لرو. نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته، جنگ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز خپل امنو ساحو ته راوګرځوو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نامنو سیمو کې دي، بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي. بالکل، بله شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلي او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
هغې خو کار روان دی، جریان کې دی. هغې که زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه تطبیقېږي او مکتبونه جوړېږي، یو دا ټاکنه شوی چې دی په دغه خاطر چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ د هغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې شلې ده، چې یو اقراد او بل هغه د سودي فنډ دی چې دې کې مونږ باقي چاني نه پیسې اخلو او د سعودي نه پیسې اخیستې. نو د سعودي لا تر اوسه نه ده شروع شوی. هغه $50 میلیون پروژه چې وه، چې شپږ سوه مکاتب پکې ته هدف لاندې دي، نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی. هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل حل شوی دی. یوازې اداري پروسیجر پاتې دی، هغه پیسې هم چې راغلي انشاءالله هغه کار شروع کړو.
موږ صاحب، بې له شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدارول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په نامنو سیمو کې زمونږ یو مشکل به همدای چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شي. یو دا دی چې هلته د مواد رسول دي او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي، زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنی ده، جنگ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسونل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی. نو ما واضح ده چې هلته بې کیفیت کم راځي، د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نه شي او بې کیفیته یو خدمات مونږ وړاندې کړو. خبره دا ده چې ماتلی کړو تر څو چې هغه سیمه کې دلتا حکومت حاکم شي او موږ ته اجازه راکړي چې موږ تکراران او مکرران دغه پروژې نه باز دي.
د ملي سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړئ، یو برخه په توګه باندې تاسو مسول واست، که ما ورسته پښتنه باندې راورغړم چې په لاخره پایله یې سوه.
د ویلیج سرخان برنامه خو لیلا الهام خروانه ده، یوازې په ماغه ساحو کې جنگ دی، غلطم یو ټکنې شوی ده، درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته. ده تر اوسه پورې موږ په هغه برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. موږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه، چې هغه ساحې چې موږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو سل درې ولسوالۍ وې، هغه کې شروع کړی ولا د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته موږ مواد توزیع کړي دي. او دا بله دوم برخه چې هغه غیر کوشش دي، چې هغه ساحې چې موږ شوراګانې پکې نه وې لرلې، هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغه کې تقریبا 9600 شوراګانې دي، چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 2600 فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي، او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا 9000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړي دي. نو ان شاء الله چې هغه خروانه د هغه کې دومره جدي مشکل نشته. د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کېږي. خروانه د هغه کې جدي مشکل موږ ده پیدا کړی.
افغانستان د کلیو پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب، له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه نه رایم.
ظلم یو یو الله خبر دے، ظلم یو کیو الله خبر دے، د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر ما دے دے دخلے دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا زدرت لیلم نا شم دعا دعا درتا زما دې نصیب کو خدایا زما دې څه نصیب خدایا هم ګلې ګلش ګلش ز غټه غټه ورا جید اندې وهم وهم پجنا جانما اندې وهم جنا جانم خلق کرم نیم نا یم ل جانا نا جانا نا جدا شو پردو پردو راوړو څنګه څنګه و تړ تر څو بداسه داسه جدائی و تر څو بداسه داسه جدائی و خد نزان چزان سر سر پوی نکرم بتم تم تم بادے سوڑکنم
تم 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 بدے زور کلم نبد یار کلم او یار کلم نبا در در کلم روز قدمو قدمو دے خدای مائن کلم قدمو قدمو دے خدای مائن کلم جنے زمان زمان لپاروا واخلا تا دو